د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم د 200 بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 200 خاطر په کمی وی بجو ته تاسو ته بلابل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالات به مو خبرو او په باقی 15 منټه کې تاسو یو اونیز خبرونه اوریدل شئ. د دې هر څه لپاره سره اوسئ. لومړی به ګولایا ساتل دي خبرونه.
سړی مشر لومړی خبرونه سره ټکی د جمهور رئیس محمد اسلام فی مشر وای په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد سخت فیصله کولی شي. د افغانستان ولسمشر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونه غندلي او ایران او شام د بجلی نظام بحالولو یو هوکړلیک لاسلیک کړی دی. اوس خبرونه تفصیل. دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ترسو عمران خان استعفا نبی ورکړی تر هغه به احتجاجی ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجی ناسته ګډونوالو ته بیگانه وخت په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلون کې ټوله لارې تړلې دي. مونږ په راتلونکو ورځو کې نورې سختې فیصلې کولی شو چې له دغې فیصلې او له دې میدانه بل موثر میدان ته منتقل شو او د حکومت ضد تحریک تسلسل برقرار وساتو. نوموړي په اپوزیشن ګوندونو کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د دې مخکې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې له پارلمان څخه د اجتماعي استعفو په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري او دوی د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهرچانو له مشرانو سره مذاکراتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای وزیر اعظم عمران خان به د مخالفو ګوندونو په غوښتنه چری هم استعفا ورنکړي. پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروستو پرویز خټک خبرانو ته ویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي خو کچري د احتجاجي ناستې له وجې څه زیان رسیږي نو د ټولو ذمہواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. پرویز خټک ویل د جمعیت علماء اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په بیان عدالت تزي او کچري اپوزيشن ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه شبي مایدي سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروي کوي. د حکومتي او اپوزيشن کمیټې د احتجاجي ناستې مخې یو مایده کړې و چې مظاهره کوونکي بعد اسلام آباد ریډ زون ته نزي او پر امن لاریون وکوي. پرویز خټک دا هم ویل چې احتجاجي ناستې پر مهال د اپوزيشن مشرانو په خپل ویناګانو کې په ادارو تنقیدونه وکړل چې د منلو وړ نه ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې د ډینګي تبي و دیش نوي کیسونه ثبت شوي دي چې زیات شمیر یې پیښور او سوات سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال لري ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي.
پریګانی مروان دی ډینګ انټي ډینګ کمپین شروع وکړه. دا ډینګ چې د نه په هر کال راځي ترګه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څو سباوي کې سباله به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي.
د صحت چارواکي وایي له تیرو کلونو پرتلسه کال د ګرمۍ موسم اوږدو چې له وجې د ډینګۍ وایرس ختمول حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې له شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سږ کال د لشپږو زرو زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي وو چې درملنې وروستو له روغتونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوی چې په څلورشتو ګنټو کې په غزنی، بغلان، تخار، ارزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا شهر وزارت ویان نصرت رحیمی پرون پر ټویټر پاڼه لیکلي چې یوازې د ماین درې چاودنو پرون شپاړس ملکی وګړي وژل او 15 زخمیان شول. په پرونی چاودنو کې د خونځي 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړې کې د ماشومان وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمہواري نه منلي خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر پاڼه لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ایران سرکاري رسنۍ راپور ورکړی چې تهران له شام سره د بجلی بنیادی ډانچه بیا بحالولو لومړنی هوکړلیک لاسلیک کړي. سرکاري خبری ایجنسی رنا پرون ویل چې د دوړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړي، په دې کې د بجلی جوړولو پلانټ، د بجلی د لیک مزي غزول او په ممکنه توګه د عراق له لارې د دوړو هیوادونو د برېښنا شبکې سره ننخلول شامل دي. ایجنسی د دې تړون د لګښت په اړه سندې ویلي. ایران او روس په ګډه د شام له ولسمشر بشار الاسد سره مرسته کوي. په شام کې د 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې کې له 300,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسلامی دولت یا داعش وسلوالی ډلې د افریقایي هیواد مالی د سړک غاړې بمی برید ذمواري منلې ده چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی دی. دا له غیر سودا چې یو ورځ مخکې وسلوالی ډلې په فوجي اډې برید کې په لزګونه فوجیان وژلي وو. داعش ډلې پرون په بیان کې ویلي چې دوی د فرانس فوجي قافلې سره نږدې چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي ول. فرانس د خپل فوجي وژنې خبره تایید کړې. فرانس په هغه سیمه کې د اسلامي سختدریز ډلې پر ضد عملیاتو لپاره 4,500 فوجیان لري. د مالی فوجي چارواکو د نومبر په لومړۍ نیټه ویلي وو چې وسلوالو د هیواد په ختیځ سیمه کې په یو فوجي مرکز برید کې 350 فوجیان او یو ملکی وګړي وژل. د آزاد اروپا او آزاد رادیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د اوکراینی څانګې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د هغه هیواد د پارلمان یو پخوانی غړي اندري پورنوف نومیږي چې اندریو پورنوف نومیږي خبره کړي او خبرداري ورکړي چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزادې اروپا راډیو ریډیو فری یورپ عمومي مشر جمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي دا کار غیر قانوني دی. او نن په سیدنی کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوریزه کرکټ لوبه د باران لوجې به نتیجې پاتې شو. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ خو استرالیا د بیټنګ د یوازې درې اورونو پس باران وشو او دا لوبه پاتې شوه. د پاکستان او استرالیا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه به د نهې په ورځ وي. دا تر دې مهال د مشال لوري خبرونه اوس د سیرا زهیره د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې په درجه حراره زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50 ډیګري سینټی ګریډ وی.
اوریدونکو تاسو خبرونه ګلیا زوړاندې کړو د موسم حال مو له سرا زهیر څخه ورده په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جمعیت علماء اسلام ګوند د حکومت ضد مظاهرو سختولو ګواښ کړی دی. پر دې هم بحث روان دی چې اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی او استعفا وکړي او کنه. په خوست کې د اتیا کالو زړه دښمنی د جرګې له لارې حل او ختم شو.
جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کړ انشاء الله.
ګټه په اوپر دې دمره دوه اندازې نه زیاته ده. اوپر دې کنه په 100% مې ګنا فاش.
په جمهوری غږونه خبرونه کې د سیاسي مبارز نقیب جان خبرې اورو.
بس بیا رڼا شو ځاګه سترس بیا ټول خلک چې کوم دي ال تپري وتل سره زما د کشیر فوخان لا دې پروتو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند فی په مشر په اسلام آباد کې مظاهرین په څلورم ورځ هم دوام لري. حکومت ویلي چې د دې مظاهرچیانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده او په دې لړ کې عدالت ته تلل شي. بلخوا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ مظاهرچیانو ویلي چې که د نن ماښام پورې د وزیر اعظم د استعفا په اړه څه ډاډ ترلاسه نه کړي نو کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې د حکومت سره معاهده شوې وه چې دوی به له مرکزي ډي چوک لرې پاتې کیږي. احمد الله یې نور تفصیل درته وایي.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی دی ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي. نو رهبر کمیټه ویلی دی چې ڈی چوک ته تللی هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامیه سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامیه ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړې. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکي ورځو کې دې نه سخته فیصله بله کمه کولی شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامی نیشنل ګوند سیکرټری جنرل میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی به راشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمہوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبور یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې ډېر څلوېښت زره کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي، نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر او په کشمیر هائی وے د ازادي مارچ ګډونوال نن په څلورم ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکو حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د چارسدې نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
ان شاء الله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چې دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي، په خپل ډیرو خيار سړی دی او کدا سي خبرت لاغي بزي موار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سي ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړی دي او جلسګاته د تلاشۍ وروسته خلکو ته د داخليدو اجازه ورکړی کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له احمد الله مو دغه رپورټ اوریده. هم د سر تړلې او بل رپورټ درورو. اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې و غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې بحث شوې چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روانو مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدل شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. که دغه وړاندیز عملي کېږي نو آیا د احتجاج مشري کوونکي د جمعیت علما اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یو خوله دي؟ په دې اړه انیسا اجمل رپورټ لري.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټه تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
رهبر کمیټه غړي به دا له خپل ګوندونو سره شریکوي. په دې کې زموږ اجتماعي استفاګانې، هړتال او لوی سړکونه بندول شامل دي. هر هغه کار چې د تحریک لپاره ضروري وي هغه ټول مو وړاندې کړل. موږ د صوبایي او قومي اسمبلی د غړو د استعفا خبره کوو چې پر هغه غور روان دي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د آزادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې د دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتللو وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي. په دې اړه د پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د رهبر کمیټې اره پرېکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه لري خاپشن خدا دې چې ملک اندرونی حکومت دي چې دې کې داسې فیصله نه موږ په متحده تور د ملک خلاصول شو یا چې دنیا کوم حالات دي به خصوصا د اسلامي دنیا خو به هر حال ناپسندیده فیصله دي خو په ناپسندیده فیصله کې به موږ به سره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت لپاره د پاکستان د دستور لپاره نه هغه د پاکستان دا هم د فارن بهتره
دا وسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وايي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلار نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي
تمام باټن جو هه رهبر کمیټې نه
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټوله خبري مخې ته راغلي دي مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکرات لارې خلاصې دي خود عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي مسلم لیگ نون به د اغه ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول سلا شي که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستي په اړه په متفقه توګه پریکړه وکړه نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي جمعیت علما اسلام فی ګوند حکومت پر سي د اکتوبر په 28مه لکراچه څخه د آزادې مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستفی کېدو او د زر تر زره یو واری بیا امو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاجونو مخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو او دا هم درته یاد کو چې لکه څنګه چې تاسو په تیرو رپورټونو کې اوریدل چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد چې کوم مظاهره روانې دي هغې په اړه باندې تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼې څخه ژوندی بحثونه هم اوري ژوندی بڼه باندې زموږ خبرلن هلته د خلکو سره خبرې کوي هغه هم تاسو کتلی شئ هلته او نورې ویډیوګانې هم شته دي تاسو کولی شئ د دغه ویډیوګانې خپله هم وګورئ او د ملګرو سره هم د فیسبوک د لارې شریکې کړي اوس یو بل رپورټ ته ورځو چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي تبې ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره کارونه روان دي د حکومت او ډاکټرانو په وینا د ماشو څخه خوریدونکي دې ناروغۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې خپل چاپیریال پاک وساتل شي حکومت په ځینو ځایونو کې د ماشو د وژلو دارو شیندلې دي خو په بشپړ ډول یې مخنیوی ناممکنه دی په دې اړه د نسا اجمل راپور
په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 29 ناروغان ریپورت شوي دي د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي
نوي کیسونه خیبر پښتونخوا کې نن پر اسخه دي دا 37 دي
سپریګانی مروان دي ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي څنګه ملیریا د 40 کالونو دلته پولیو دی دغه څه دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي دغه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څه څه سبا وي چې سبا له بکیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي دغه چې دغه ختمولو صرف چې بالکل ته خلک وي چې جدې پاک په خبر نه دا ختم شي نو هغه صرف یو طریقه ده چې دایي کې سمره موسکیټو د اویلیبل دي په دې موجوده وخت هغه یو یو موسکیټو مړکل شي خدا هیومنلی پوسیبل نه ده
د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوی خبر پاڼه کې بیا ویلي شوی چې د نومبر تر 2 نیټه پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبې وو په ډیرا اسماعیل خان کې 500 په سوابه کې سلور کوهاټ او مردان کې 3 ایبټ آباد هری پور او کرک کې 2 او بنیر او کوز دیر کې یو یو نوې کیس رپورت شوی دی د پیښور پلیډی ریډینګ روختون کې ډاکټر خالد مسعود وای چې د 13 کلونو په نسبت سکال ګرمه موسم زیات وخت واغسته چې لوجه د ډینګي وای وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه و. نوموړی زیاتوي
راځي خو داغي تعداد ډیر کم شوی دی. اوس کې فار ایگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو، نو اوس کې 4 یا 5 راځي. نو هغه زیات تر هیستری د ټریولینګ وي. ورځو کې همدغه کلایمټ چینج دی. اوس که تاسو وایئ چې دوه ورځې باران هم شو، هغې باوجود هم یخنی هغه رنګیني شته ده د کلایمټ چینج د وجې نه هم دغه شی ده. دا شی اوس پورې نه کنټرول کېږي. ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ ردی عالمات دا دي چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وي چې هغې کې بالکل دغه بدن ماتېږي. نو هغه تا ته کلیئر کټ پته لګېږي چې دا زما څه بل څه دی. نور زکام مزله کې خو سره فلو شروع شي، شینه ټوخېدل شروع شي. ستاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یاره لږ شان دی که احتیاط سړی وکړي نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کېدی شو.
د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي 6,599 ناروغان په روغتونونو کې داخل شوي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل تاسو هم د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه اخیستل شئ او زموږ دا روانه خبرونه چې دا اوس تاسو ته نشریږي دا پی اوریدل شئ. او که زما په فون کې خو کار کوي خو که د چا په فون کې کار نه کوي، ځکه ځینو ملګرو مخکې په سلام پښتونخوا خبرونه کې ګیله کوله چې د دوی په ټلیفونونو کې دغه ایپ کار نه کوي، نو که د چا په هغه کې کار نه کوي نو موږ ته دې ووایي، موږ به کوشش وکړو چې دا مسله په یو څه شکل باندې حل کړو. که څه هم دا د انټرنیټ پورې تړل ده، که تاسو چېرته انټرنیټ لرئ نو دا معلومه کوي چې انټرنیټ مو کمزوره خو نه دی، او که کمزوره یې نو کېدای شي بیا دا ستونزه راځي چې هغه تاسو ته صحیح د غږ پلی نه شي یا تاسو صحیح وانورئ. خو بیا هم که څه مشکل وو نو خامخا موږ ته ووایئ، موږ به کوشش کړو چې در حل یې کړو. په دغه ایپ کې هر څه شته دی، ویډیوګانې هم شته دی، په کې په غږیز ډول باندې په کې هم رپورټونه تاسې اورېدای شئ او لوستل هم په کې کولای شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د ذهني ناروغیو ډاکټرانو ویل دي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی دی. دوی وړاندیز کړی چې د ذهني ناروغیو علاج باید په وخت وشي. دوی دا هم ویل دي چې کم خلک په ذهني ناروغۍ باندې اخته وي، پکار ده چې د هغوی سره ښه چلند وشي. ملیحه میرزاده پی رپورټ لري.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دو دی. په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې 6 پېښې ریکارډ کړي دي چې زیاتره د چترال څخه هم کې دي او د ښځو شمیر پکې زیات دی.
کې 0.9% چې هغه خلک سویسائیډ کوي پاکستان کې. موږ سره پاکستان کې ډېر ښه ډیټا نشته، لیکن اوس ریسنټلی هغه کې سټوډنټس ډېر زیات انسیډنټس راځي. موږ ډېر نتیجه باندې راغلي یو، هغوی باندې سوشل پریشر زیات دی. نه علاوه چې کوم زموږ سورسز یې خپل ان ډیکلیئر ډیټا چې دي، نو هغه موږ سره تقریبا 36 کیسز او هغه 36 کیسز دی او ټول اپر چترال کې دي. دا ریسنټ چترال کې دی او دلته مثلا موږ سره ډرګ اډیکټس دي. سونا چې آی چې
ډاکټر خالد مفتی چې د نفسیاتي ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2003 کې د دوی ادارې د مالکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغونډ کړي چې ورسره سم 326 کسانو ځانونه وژلي وو. په دې کې هم زیاتې پیښې د چترال وې. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیه خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
ډیپریشن اټسلف هغه شان سیریسلی خلک الینا وایي ایکسپټ کوي نه، هغه یې پټي خلک اپروچ کوي نه. مینټل هیلت پریکټیشنرز چې کوم دي رائټ ټایم باندې ډیر زیات شي ډیپریشن چې ونچولی هغه اینډ اپ کوي سوسایډ باندې. فیملی رول ډیر امپورټنټ دی چې ماشوم سره کیپاسٹی دا غبانیا کیومر پریشر واچو دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکٹ کوئی چغه دے فرسٹ ہی راشی تاسو سے چینجز لیک بغا چپ دے کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات د کیدل شروع کړل یا بالکل لوګه ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چی از گوئنگ تھرو سم سارٹ اف مینٹل ڈس آرڈر
په اسلامیہ کالج په خبر کې استاذ او د نفسیاتو ماهر ډاکټر مدیحه اصغر وای چې کوم تن د نفسیاتي مسلو ښکار وي نو په مرسته ورکولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخه نیول کېدای شي
سوسایډ یو پریونټیبل ډیت دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کېدای شي خو که خلکو سره اویرنس وي 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا د کې زیات ولنریبل دی خال مسله دا هی چې کله هغه د کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا ذات نه څنګه يم خلکو چې خپه دي یا خیر دي اب بجای دي نه چې هغه انډرستانډ کی نو دی وجنا چې کوم دی اکس نیګلیکټ شي هغه تکلیف کې دي او هغه چې سوی وای وره او بیا ورته یو خره رهنمایي چې چرته پوسیبلی یا کا هغه سره د ادری دو ضرورت یا سپورت ضرورت یا د مینې یا د کیر ضرورت نو هغه ورته ورکول پکار دي
ډاکټر خالد مفتی وای په پاکستان کې په نفسیاتي صحت ډېر کمې پیسې خرچ کیږي خو موجوده حکومت د دې لپاره د بجټ زیاتولو ویلي او په هسپتالونو کې د نفسیاتو ډاکټرانو چوکۍ زیاتې کړې دي د دې ترڅنګ یې ژمنه کړې چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته لیږي خو لا ورباندې عمل نه دی شوی نفسیات پوهان وایي که میندې پلرونه خپلې ذمهوارۍ سمې پوره کړي او ماشومانو ته پوره وخت ورکړي نو تر ډېره حده د هغو نفسیاتي مسلو د حل لاره موندل کېدای شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم کندهار ولایت ته زو د افغانستان په کندهار ولایت کې تیره هفته د هغه مشومې جنې عکس په فیسبوک او ټولنیزو مدواتو کې ډیر زیات خپور شو چې وسلوالو یې پلار دغه په مخ کې وژلو د درې کلنه مشومه مدینه نومیږي زموږ همکار صدیق رښتینی کوټ ته ورغله دی او په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د پلار د مارک شی بی درې کلنه مدینه لا هم آرام تنه پریږدي مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي خو تر پیښه ورسته ل رواني اړخ شنه دا او خبرې نه کوي وسلوالو د تیرې پنځشنبه په مازګر د درې کلنه مدینه مخته دی غیب لار وواجه د مدینه کاکا محمد نیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولسکال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواجه
ماشوم وسم پال کنه د بغا غوړ سن تر نن پر پجړا د چر څوک ماس ور جنجي شه د بغا رزنوي بیریش شنه خبرې هم نه کی تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تره له ماته دا خبره وکړه ول کاکا مرس
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي
دا کښنی مؤمنه وسره و چې پراغه زړه نو وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي داسې گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دي چې دان کیږي
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه نه هي کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلې دي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ګم د اوس اوریدلی شئ. تاسو تدا هم وایو چې په ټویټر او انسټاګرام باندې هم د مشال ریډیو پاڼې شته دی. تاسو د کچته په فیسبوک باندې او ټویټر ته غواړئ چې لاړ شئ نو هغلته هم تاسو مشال ریډیو فالو کوی شئ او زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې له ګلای زیوارو. دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ترسو وزیر اعظم عمران خان استعفی نه ورکړي تر هغه به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یادګون په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیگانه وخته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهره چانو له مشرانو سره مذاکراتو لپاره جوړې شوې حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای وزیر اعظم به د مخالفو ګوندونو په غوښتنه چرې هم استعفا ورنکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته خبرارانو ته وویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي. په خبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې د ډینګي تبي و دیش نوي کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر باندې لیکلي چې یوازې د ماین درې چاودنو پرون شپاړس ملکی وګړي وژل او پنځلس زخمیان شول. په پرونی چاودنو کې د ښوونځیو نه زده کوونکي هم وژل شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې تهران له شام سره د بجلی بنیادي ډانچې بیا بحالولو لومړنۍ هوکړلیک لاسلیک کړي. سرکاري خبري اجنسی ارنا پرون ویل چې د دواړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړي. په دې کې د بجلی جوړولو پلانټ، د بجلی د لیک مزي غځول او په ممکنه توګه د عراق د لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا شبکې سره ننخرول هم شامل دي. اسلامی دولت یا داعش وسله والی ډلې د افریقایي هیواد مالی د سړک غاړې بمی برید ذمہواری منلې ده چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی. د علاقې د سودا چې یو ورځ مخکې وسله والی ډلې په فوجي اډې برید کې په لزګونو فوجان وژلي وو. داعش ډلې په بیان کې ویلي چې دوی د فرانس فوجي قافلې سره نږدې چاودن کې مواد ځای پر ځای کړي ول. فرانس د خپل فوجي وژنې خبره تایید کړې. د ازادي اروپا او ازادي راډیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو ریبلټی مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د اوکراینی څنګه یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د حق هیواد د پارلمان یو پخوانی غړي خبر کړ او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبرانو په اړه به هم ورته معلومات خبر کړي. د ازادي اروپا راډیو یعنی ریډیو فری یورپ عمومي مشر جمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي چې دا کار غیر قانوني دی او په خبرونو د کار په خاطر فشار اچول او زورول د منلو وړ خبره نه ده. او نن په سیدنی کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د شل اوریزه کرکټ سیالو لومړی لوبه د باران له وجې بې نتیجې پاتې شوه. د پاکستان او استرالیا ترمنځ دوی شل اوریزه کرکټ لوبه به د نهي په ورځ کیږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د خبرونو لنډیز مو له ګل آیا څخه واورید. اوس هم تاسو د پاکستان د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې درو راو د تاسو سراج ظهیر برابر کړی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې د تیزګام نو ریل ګاډي د پیښې په پلټنو لیکلې. او په پاکستان کې چې کله هم د ریل ګاډو د پیښو د پلټنو خبرې کیږي نو پکې دوه بنیادی مسلې رامنځته کیږي. یو دا چې دا پلټنې د ریلوې وفاقي انسپکټر کوي او دا شند محکمې د نننه سلګ ډېرې پلټنې وکړل شي. او دویم دا چې بیا په سختۍ سره په دې عمل نه کیږي. ادارې وایي د زیارت په ورځ چې د پنجاب پر رحیم یار خان کې په تیزګام نو ریل ګاډي کې د اور لګېدو کومه پیښه منځته راغلې چې پکې پنځه او یو کسانو ژوند له لاس ور کړي. تفتیش کوونکو په خپل رپورت کې د دې مواری په مسافرو اچولی دا چې ګنې د دوی د ګیس سلندر د چاودې دوه وجې دا پیښه رامنځته شوی او د بجلی د شارټ سرکټ ورته ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي او بشپړ رپورت به د نومبر په شلم وړاندې کوي. ادارې مخکې لیکلي دی وړاندې هم یو شمېر د ریل ګاډو پیښې راغلي چې رپورټونو کې پکې لاندنی عمله ذمہ ګرځول شوی او یا پکې ویل شوی چې دا انساني تیروتنه ده. نو که د دې پیښو پر شا وکتل شي نو دا هرې پیښې وروسته ویل کېږي چې دا انساني تیروتنه ده. نو دا بیخي سمه خبره نه ده، ځکه چې هر وار دا خبره تکراروو نو بیا ولې مونږ دې اړخ ته پاملرنه نه کوو. ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې چې د ریل ګاډو پیښې وشي او هغه بیا له نظره وویستل شي نو لس غواړي باید چې د ریلوې د هدیدارو نه بغیر بې پرې او آزادې پلټنې وکړی شي چې د دې پیښو لامل په سمه توګه معلوم شي. جمهوریت پڼ خپلې ادارې کې وایي دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادي مارچ روان دی او د دې ګوندونو دریځ دی چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. ادارې وایي په دې موکه مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا لپاره حکومت او ادارو ته د دوه ورځو مهلت ورکړي، خو بیا د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR مشر په جواب کې وویل پوز بې پرې اداره ده او د یو ګوند نه بلکې په جمهوري لار د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي. د ادارې په وینا بې شکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت په کارکردګۍ تنقید کوي نو حکومت له پکار دي چې په هغې غور وکړي او دا ورله نه ده پکار چې د اپوزیشن جواب د تورونو سره ورکړي. ادارې اخري کې وایي حکومت او اپوزیشن د جمهوري نظام دوه اهمې پایې دي، دوی دواړو لپاره په ګډه سر د ولس خدمت کول پکار وي. نو باید چې د هر هغه عمل نه ډډه وکړي چې له کبله یې په دې ټولنه منفي اثر پرې وځي. نو د وخت غوښتنه ده چې دواړه ډلې خپل منځي ټولې مسلې د مذاکراتو په ذریعه هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره مظاهرې لا هم روانې دي او دا مظاهرې هغه سي روانې دي لکه څنګه چې دې ګوند یعنی تحریک انصاف د نواز شریف د استعفا لپاره په تیر وخت کې کولې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې دغه روانو احتجاجونو ته کتنه کړې ده. همدې ورځپاڼې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر تر وژل کېدو وروسته حالات کتلي دي. په مقاله کې د دې ډلې د نوي مشر په اړه تبصره کړې. د دوړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه مرزاده وایي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو په زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې، بلخوا قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د مهمو ودانو امنیت چارې سنبالې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د اتوار د شپې پورې مهلت ورکړې چې له خپلې عهدې مستعفي شي، خو وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به هیڅکله ناراضي. ورځپاڼه لیکي مولانا فضل الرحمن په وینا کې په اشاره وویل چې وزیر اعظم به په زور چوکې لري کړي او د اسلام آباد ریډ زون په لور بلاریو نکړي. د اسلام آباد پر ریډ زون کې پارلمان، د وزیر اعظم دفتر، کور، حکومتي ودانۍ او بهر ملکی سفارتخانه دي. رسپانه دي کې په اسلام آباد کې چارواکو ریډ زون یا حساسې سیمې ته پتلون کولارو کنټینر یو درولې دي. د دې ترڅنګ نیم پوزي سرتيري هم زپر سیکړل شوې دي. رسپانه دي کې مولانا فضل الرحمن د 2013 کال عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولې. واشنگټن پوسټ لیکي مولانا فضل الرحمن د جمعې پورس په وینا کې د پوز نوم نه دی اخستی، خو وی ویل چې له ادارو سره ټکر نه غواړي او باید ادارې په دې معاملې کې غیر جانبدار پاتې شي. خو رسپانې د وزیر اعظم عمران خان په حواله لیکلي چې په درغلو کې د ککړو سیاستوالو احتساب عمل به جاری ساتي او د مولانا فضل الرحمن احتجاج به پر دې هیڅ اثر پرې نه باسي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پوز بیان د جمعې پورس یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې ګډوډي د ملک په ګټه نه ده او باید ټول معاملات په جمهوري ډول حل کړل شي. خو هم واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته دغه د ځایناستي نوم اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې ابو ابراهیم الهاشمي القریشي د ډلې نوې مشر اعلان شوی. ابوبکر البغدادي چې له 2014 راهیسې د داعش ډلې مشري یې کوله، د اکتوبر په 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې نوې مشر له مهمو چیلنجونو سره مخامخ دي. دغه وسلوالې ډلې پخوانی مشر د خلافت خبره کړې وانه دا به د نوې مشر لپاره یو چیلنج وي چې پلویان ځان ته راغب کړي. رسپانه لیکي چې په اسلامي نړۍ کې ډېرې او د داعش ډلې پخوانی مشر ابوبکر البغدادي خلافت نو منلې، ځکه چې دا غکړنې غیر اسلامي وې او په تیرو 15 کلونو کې زیاتره مسلمانان ځپلي وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه ډېر لږ معلومات موجود دي. وسلوالې ډلې په یو آډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه یو مذهبي عالم او پوځي قومندان دی. رسپانه لیکي چې دا خبره واضحه ده چې نوموړی به د یوې منتشرې ډلې مشري کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې روحاني مرکزونه عراق او شام پاتې شوي دي، چې ښایي په افغانستان کې به د خپل مرکز پراخولو کوششونه جاري وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا. اوس هم تاسو یو رپورټ دروړو. د خوست د ګوربزو ولسوالۍ اړوند د نصرالدین او بورخیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو په سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت په مرسته د قومي مخورو دینی عالمانو یوې جرګې حل کړې ده. په دې موده کې له دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. خوست د دواړو خواوو ترمنځ د دښمنۍ په دوستي بدله شوې. په دې اړه د نجیب الله آلوخیل رپورټ اورو چې د یو قومي مخور لخوا د پریکړې د اعلان په غږ شروع کیږي.
د نصرالدین او د بورخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګوربزو ولسوالۍ د بورخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر آجي ګلخان مشال راډیو ته وویل:
په کوم نصرالدین یم او کلی ته جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کنه انشاء الله.
د بورخیلو د کوم نه ګټه خو یو په دې دم را دو چاند ازن از یو ته دو په دې کنه په 100% مې ونه خوښ. مو مقصد مالی تاون نه زیانی تاون نه 15 شپې یو په دې کنه مړ و شول سال و شپې و ته لاس و زخمیون و شول په دې کنه مالی تاون خو په کرډا و دی په دې کنه.
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاذ محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سنات سملامتی په حکومت امچوی وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بورخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وایي:
کشرانو نه دا توقع لرم او د یوونه مې تمه دا ده چې باید دوی په خپل منځ کې کښېني او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران په دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایي وایي چې دی او نورو لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی.
دغه شخړې چې هوارې نه شي اداري او ټول حکومت او لس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د غوستون زو حل حتمی دی ترسو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تنیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدر خیلو لکنو تریزیو او ګوربزو په ګډون تر دې شپورې لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو څړځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوریدونکو، اوس هم د وادي سره سم تاسو جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ جوړی.
په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغ لاس وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده، خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1950 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښور کړې او په 1960 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجي سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو، دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته، نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور دی خدای وبخي نسیم جان، دلته کې هغه د قوم پرست سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر ضلع کې قوم پرست سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چې کم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل، نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر شوی او زندان ته چول شوی چې نه یې کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي، چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل شو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوالې درلودل، خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1950 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل شو. هغه نن 43 کال وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو، نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو، نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن، نو شیرپاو خان تله واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس غونشي بیرته سټیج دراغه دوه چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوما الکان جی نکو کې غلط ری جان پیدا کیږي، خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې مطلب کا بس بیا رڼا شو او دغه صدرس شو. بیا ټول خلک چې کم دی هلته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرفه والی شو لکه دغه کټ شو داسې شیتلې پسې زنګیدنو دغه پسې شاته ما ونیو داسې د گاڑی پورم چې کم دی نوې گاڑی په دا وخت کې غستو مستانج ماته یاد دي هغه گاڑی ته مرځه کو یو خوره وک داسې د یینو ولټه وکړل یو بس په هسپتال ته به یو خلک هغه په وخت باندې وفات شو پړو.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پوري کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند پندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل سول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد آن هغه د حیا شرپاو مړی ترګاډی پوری په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلی او ونیول سو.
سار دا نمبر 1 هاستل خواته یو کینټینو مونږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دې د اسلام کالج پرزیدنټ ډیر نام تو کاسو د پښتون فدرېشن نوزاو اصرار الته کې مونږ ناشته ته ناستو پدې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه مونږ ولیدو نو بس د جیپ نه په مونږ باندې را ټوپ لګول لسی نو اصرار منډه کړ نو په اصرار یې اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځای کې مونږ لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازې کې گرفتار کوې اف اس اف والا مونږ ونیو نو بیا اصرار سمو ته پس لکه هغه اصرار بیا پرې خو دو زه مان اکیوزډ کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نومې د پښتون زلمی پاغه باندې
نقیب جان او د صوبے په ګوټ ګوټ کې د نېشنل عوام پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول شول، خو پر نقیب جان د مقدمې نوعیت بدل وو. د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
بلا کسان کې ولې خو یو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مل را کړی او ما ویل چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېږدم لکه نه خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې پړ شو لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړی وم زه دې خپل ته لاله پړی راتلی وو لکه پکټ باندې اړولې وم لکه بس یو او لکه پکټ باندې دا دغه اړولې وو د خپل زمنګ اړولې وې کنه هغه خپل به زور ورکاو کنه نو بس داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کم دی تا به چې زمکه را باندې تاسو خپل کا
خودانو نه سوا عوامي لسیزي په لومړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون زلمی پنوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنی کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولې. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم بند وو.
دا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو ندی سړر جاته کړو لکه دې دیوډ لګړکړی مو ډېر مور او خورې مولا پکې راوستي و لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي پختون زلمی ور سره شو لکه و چې اتالو وای ګنده سره درځ لکه بدفعلی کو او دا کو او دا کو کنه لکه دا چې کسان و چې هغه له دا مور خور د شي شوی نو خو لکه هغه به لکه هغه دغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ. ورسته معلومه شوه چې د پښتون سترون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوو. هغه دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانی جیل ته منتقل کړ شو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشې کړل شو. له جیله له راخوشې کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلي د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو کارکنانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او لک پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوره زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیدرشپ ته د ټولو په لکه بچاسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس بیا سیاسي پټو کې نیم تله پکور ناشته مو بیا سه بیمارې شو دغه شو بس بیا ما سرګرمه نه لیکلي لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبر هم نه د پریخي دغه اوس پورې ما خبره شله هغه نه د پریخي بلې پارټي ته نیته هغه کم د خدای خدمتګاری کم شکل او هغه موسم منګه یعنی جاری ساتلې دي سکولونه هسپتالونه کو منډ ترلې د کچې څوک چا سره ظلم زیاتې کیږي بس هغه کدل تعلقه کې کوي څوک نه کزما سره په پارټي کې سو یا صدغه نه خلک خلک وشي نه کی جان لزی بس راځي او قدرت کار دي زور سو ملګرتیا کو.
Oh,
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړهونو او ستړو کې سو اوریدله. تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دار په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مست پٹولا لار یما داجی بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل خلے دے خلے دے مطل جنتا کابل خلے دے داسی چی مست مست پٹولا لار یما نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹولا لار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست زندگی لری دالکا گلاب چ تازگی لری